راکی نه الته نو توای چاز دانه به خیر وته نو تا څنګه زده کنه سیز دادم نه وحید ټول سمفیان الته ناشتي شرمې د څنګه ما وحی الته استاد لار سی ټول در زوای دیو سم نام ژتوري استاد نام به خزرم نه کی سر مکتب تلار
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نه شي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ یې کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځي داخلي، دی باید هماغه کار وکړي، دی باید لوبې وکړي د لوبې په وخت، دی باید خوب وکړي د خوب په وخت کې، دی باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دی درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کیسه اوس ترې وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کو وی وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایې بل باید هېڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې. اغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، اغه هیڅ کله اغه ته چې کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي، تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راشي مګر مغه به درس نه ویلای.
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ به وهلو تحقیر کولو به. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکرارو، روزمره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل، هغه به هاپرین راکو او کوم درس به سنه وزه بیا به راته تکرارو، تیر درس به تکرارو، نوی درس به تکرار تکرار، زموږ سره هر یو سره ځان ځنده تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې یې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدای شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدای شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینومه درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم، ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کیږم. یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي، عادي مشکل ووایي، زه له دوی سره مرسته وکړم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي یې باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. دغه 3 ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلاره وډار شي، ورخطایي ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بېلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې. که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هماغو برخو کې په هماغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس یې نه زده کیږي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس د نه زده کولو په خاطر تحقیروي یا یې وهي، پایلې یې څه کیږي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د تعلیم او تربیه له متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې ده، او په پیل کې ترې پوښتلي چې څه ډول له هغو زده کوونکو سره مرسته کیدای شي چې په اسانه درس نه شي زده کولی.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې د هغه باید مد نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. له دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په هماغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کړي او درجه بندي کړي. لږ نه وروسته باید درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولی شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولی شي چې شاګرد یې په عملي کار سره واخلي، یو بله موضوع ده کولی شي شاګرد یې په تمثیلي بڼه سره واخلي، یو بله موضوع ده کېدای شاګرد یې په تشریحي بڼه سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولی شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوری د هر سوی د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
که چیرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزوري شي؟
له بده مرغه زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حالې کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې له هغه نه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولی شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سي هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لږ نه وروسته باید هغه د درس کوم مفرده چې د هغه ځان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړي وي چې کوم موضوع کېدی شاګرد ډېره سختي، کوم موضوع کېدی شاګرد ډېره اساني. هغه سخته موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه سي، ولو اگر که موضوع سختي. دا مسلکی وړتیا باید استاد سره موجود وي. فرض مثال، ګروپي کارونه دي چې زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. فرض مثال، موقعیتونه چین دي چې زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاشت کې چې په کومه چوکۍ کېني، تر امتحانونو پورې په هماغه چوکۍ باندې ناست دي، در حالې کې چې نوي میتودونه کې داسې ویل شوي دي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یوه طریقه زده کړه ورنه کړي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي ده، دوم ټولګي ده، که متوسطه ده، کلیسه ده، په یو میتود درسي باندې مخته دي. او دغه تجربه زموږ ښوونکو کړې نه ده. زموږ ښوونکو یوازنۍ تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده، که هغه منفي اړخ خو، که هغه مثبت اړخ خو. منفي اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نه شي کولی، همده دوی ته مثبت کړېږي چې ما شاګرد و هغه غلی کېناست، په دې مانا چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده، در حالې کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد داسې قیاس کوي د شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي، دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتود نه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي، هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولی شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کم ذهني، هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فکتور څه کورنۍ ده. زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولی شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. لبد مرغه زمونږه خون کې چې دی کورونې سره بالکل اړیکه نه لري او یا کورونې خپل ځان دومره مصروف کار کوي چې خونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې در حال کې چې مونږه د معرف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ میاستنۍ جلسې ولرئ او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
څېړنو ښودلې د زده کوونکو وهل د هغوی پر استعدادونو ډېرې بدې اغېزې کوي او په کومو هېوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه پکې د لویانو ځیرکتیا کمه وي، خو که د دې پر ځای له زده کوونکو سره له نرمۍ کار واخیستل شي نو دا کار د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدای شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د حقیقت صدې د دیونی بخبرونه کې یو واربیا ز اکرام الله اکرام ساسي هر کله کوم. د حقیقت صدې د دیونی بخبرونه کې ختیځ ولایت نورستان تسر ورکار کوو. نورستان ولایت چې یو غرنیز ولایت دی په روسیو کې تاسو خامخه په سوشل میډیا باندې عکسونه د مرکز پارون عکسونه لربر کېږي چې ډېری زیاتې خولي منظرې دی پکې او ډېر خولي خولي عکسونه په سوشل میډیا باندې لربر کېږي. په همدې مسایلو باندې د دې ترڅنګ په یو شمېر زو مشکلاتو باندې په نورستان کې د نورستان په امنیت د نورستان په سرکونو چې ولکې کې داسې ډېر زیات خراب دي، ژمی هم را روان دی او هر کال په دغه ولایت کې د واوري د ورېدو لامل د نورستان تتللي سرکونه بندیږي. دا چې سږ کال وضعیت څرنګه دی د دې ولایت لوالي حافظ عبدالقیوم سره غږیږو. حافظ عبدالقیوم را سره د اوس له نورستان ولایت د ټلیفون په لیکه دی. والي صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکاو مرکې ته حاضر شوئ. پایلې لامدینه کوچې په روسیو کې په سوشل میډیا کې د نورستان د مرکز پرون ډیر خولي خولي عکسونه لربر کیږي، خلک یې لیدلو حتی خوان دخلی. که په مرکز پرون کې د شویو پرمختګونو پاړه راته وای.
جناب اکرام صاحب، اول تاسو او د رادیو ازادي ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو معلومه ده چې نورستان او خاصتا بیا د نورستان مرکز پرون خپل ډیر یو خولي طبیعت لري او دغه طبیعت ایجابوی چې په دې کې خپ پلان باندې کار وشي او دا د توریزم د لپاره آماده شي، د سیاحت د لپاره آماده شي. مونږ په دې وروستیو دوو کلونو کې د توریستانو د جلبولو د لپاره ډېر زیات اقدامات کړی دي. یوازې سه کال مونږ مجموعا 60,000 سیلانیان تر اوسه پورې نورستان ته راغلي دي. البته دا ټول داخلي سیلانیان دي چې سیل لپاره نورستان ته راځي او د نورستان د مرکز او د باز نورو لسوالیونو لیدنه کوي. خپل پارون یو ډیر ښکلی طبیعت لري، سپان د سیند لري، ځنګلونه لري، شنې ساحې لري. نو مونږ کوشش کوو چې دغه جاذبه نور هم هغې ته ښکلا ورکړو او د دې لپاره څو بخښونو باندې موږ کار شو.
پولیس تاسو د سیلانانو خبره وکړه چې تر دې د نګدي 60,000 داخلي سیلانان دغه ولایت درغلي دي. د بهرنۍ سیلانانو د لپاره دغه ته کوم ځانګړي مراسم شته، ترتیبات شته چې دوی تل درشي، لکه تر لګه په یو خو هوټل کې ووسیږي یا مثلا د دوی د اوسېدو لپاره کوم بندوبست شته؟
پام دې باندې مونږ کار کوو. تاسو معلومه ده چې انکشاف ډېر یو حوصله غواړي او ډېر وخت غواړي چې د انکشاف په برخه کې خلک کار وکړي. مونږ د دې لپاره چې د سیاحت صنعت وده وکړي، د دې لپاره مونږ د هوټلونو او د ښه رستورانتونو پلانونه هم نیولی دي. بعضې ساحې هم خصوصي سکتور راجلبولو کوشش کړی دی چې په دې برخه کې تر یو حده پورې کار شوي او هم خپله دولتي سکتور مونږ خپل همدا اوس په یو مهمانخانه باندې یو درې منزله درې پوریز مهمانخانه باندې کار کوو چې ان شاء الله اند کال تر سرطان اخر پورې به دا تکمیل شوی وي. هغه کې تقریبا دوه دېرش اتاقونه به وي. د دې په څنګ کې د شاروالي لخوا نه یو ځای جوړیږي چې په هغه کې د اتو نهو اتاقونو گنجایش شته دی. یو بل رستوران باندې همدا اوس دوه میاشت مخکې کار شروع شو چې هغه هم د پسرلی په اواخرو کې به تکمیل شي. هغه هم رستوران دی او هم په هغه کې د اوسېدو یو څو اتاقونه دي او هم خصوصي طور تشویق کړی دی چې راشي په نورستان کې سرمایه گذاری وکړي د توریزم د ودې په برخه کې د دولت سره همکار.
والی صاحب بل موضوع ژمی را روان دی تقریبا پیل شوی دی په نورستان کې. فکر کوم د راپورونو په اساس باندې لومړنۍ واوره هم ورېدلې ده. هر کال نورستان مرکز پارون ته د ولسوالیو نه د کونړ نه د دغه سرکونو په اړه راپورونه داوي چې د زیاتې واورې ورېدنې او د سرکونو د خرابوالي له امله دغه سرکونه تړل کیږي. څه کالي له اوسه ترتیبات نیول شوي د سرکونو وضعیت څنګه دی؟
همدا اوس زموږ وسایل د دې لپاره تاسو معلومه ده چې د نورستان سرک خامه دی. د دې لپاره چې ژمی کې وسایط ته مشکلات نه وي همدا اوس مو یو څو کیلومتره سرک باندې کار روان کړی دی چې هغه تر یو حده پورې هموار شي او هم مو یو دوه بخش نور قرارداد ته ورکړی دی چې په ژمی کې هم فعال وساتل شي او هم د لار ترمیم شي. او انشاءالله موږ ډاډ ورکو چې په ژمی کې به کاملا په پورا مادهګی باندې موږ د لارې خلاص وساتو او هیڅ نو ستونزې وکړي.
والی صاحب یو بل مسله چې د نورستان د چارواکو په اړه ایده موجوده ده، غدا ده چې د نورستان زیاتره چارواکي حتی په تاسو د تور موجود دي، تاسو په ګډون د نورستان زیاتره چارواکي په مرکز کابل او په جلال آباد کې اوسېږي، دا مسله تر کومه حد اړتیا ده؟
دا به څلور کال مخکې نه خبره خلک بیا د تورونو پوري کوي چې څلور کاله مخکې کوم حکومتداري و په نورستان کې یقینا همداسې و. اوس خو په ما باندې غټ نیوکه دی چې دا کابل ته نه ځي، همیشه په پارون کې پروت دی او ټول چارواکي د نورستان هیڅ کس هیڅ شخص هیڅ فرد هیڅ اداره داسې مسؤلین نه لري چې هغه دې د پارون نه بهر او د نورستان نه بهر.
یو بله مسله پولیس په وروستیو کې په نورستان کې د داعش تحرکات محسوس شول، په دې اړه کله اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس د اسلامي دولت ډلې یا داعش تحرکات شته په نورستان په یو شمېر ولسوالیو کې؟ دغه سی ویل کېدل
طالبان شته دي، د کښت نشته دي، چلته طالبان خپل فعالیت لري او موږ ورسره په مبارزه اخته یو او که څوک د صلح لار تعقیبوي هغوی سره د صلح په مذاکراتو اخته یو. ولې د داعش داسې کوم قوي حضور یا عسکري حضور تر اوسه پورې نه لیدل کیږي او تر اوسه پورې داسې کوم ډله چې مسلح ډله وي د داعش او په یو ساحه کې شتون لري داسې په نورستان کې
نه. خو د نورستان په ګاونډي ولایت کونړ کې د داعش
ډلې مسؤول
نه یم. نو کومه ویره موجوده ده چې دغه ډله بالاخره نورستان ته سرایتونه کی؟
مونږ اراده لرو، عزم لرو او کلک اراده لرو چې هر ډله چې د افغانستان د منافعو په خلاف باندې حرکتونه پیلوي هغه د ځپلو دپاره او د هغې د ورکولو دپاره انشاءالله د ولس په حمایت باندې کار
وکړو. یوه بله مسله چې څو ورځې وړاندې په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د قومي سپینګیرو یوه غونډه را بلل شوې وه، دوی ویل چې دغلته سیمه ییزو طالبانو ته دوی ورځي او جرګه ورسره کوي تر څو د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په دې اړه معلومات شته چې بیا دا سپینګیري ورغلل؟
بله، زه په ټولو ولسوالیو کې دغه حرکتونه پیل کړی دي چې د قومي سپینګیرو د علما اکرام او د مخاورو د طریقه طالبانو ته د پیغامونو ولېږو او هغوی سره په دې بخش کې خبرې وشي چې جنگ غیر د افغانستان د بربادولو نه بل کوم نتیجه نه لري او را دې شي د خپل ولس په څنګ کې د خپل نظام ملاتړ دي وکړي او خپل وطن دې آباد کړي.
اوس نورستان سره لدې چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه شوي دي، سونځي په کومه برخه کې لا هم پاتې دي؟
شته دی، نورستان د افغانستان یو برخه ده او هغه برخه ده چې د ټولو نه کمه توجه ورته شوې ده په استثنا د دغه دوه او دریو کلونو چې په دې کې تر یو حده پورې توجه شوې ده. ولې دغه کمه توجه د دې سبب باعث نه شي کېدی چې د نورستان ټولې ستونزې له منځه یوسي. د سرکونو په بخش کې مونږ جدي ستونزې لرو، سړکونه مو خامه دي په دې برخه کې. همدا اوس هم زموږ د پایداری وزارت سره په دې باندې بحث روان دي چې په نوي کال کې باید د نورستان سړکونو ته یو اساسي توجه وشي. د امنیت په بخش کې هم په بعضو ولسوالیو کې مونږ ستونزې لرو چې په هغه بخش کې هم د ولسونو په ملګرتیا او په حمایت او د منطقې د علماو او مشرانو په حمایت مونږ کوشش کوو چې هغه ستونزې له منځه یوسو، او هم د دولت په حمایت. او د دې په څنګ کې د معارف په بخش کې مونږ د مکاتبو د تعمیراتو د کمبود او د مسلکي معلمینو د کمبود په بخش کې هم ستونزې لرو چې د دې ټولو دپاره مو پلانونه تر لاس لاندې نیولې دي چې انشاءالله د هغې په اجرا او تطبیق به تر ډېره حده پورې دغه ستونزې کمې شي.
والي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، د ځنګلونو قطع کول په یو شمېر ولایتونو کې لا هم روان دي، د نورستان په اړه وړاندې راپورونه موجود، اوس د ځنګلونو د قطع کولو مسله مخې نیول شوې ده که څنګه؟
جناب اکرام صاحب، د ځنګلونو قطع کول دوه ډولونه لري. یو دا دی چې خلک د خپل ضرورتونو دپاره، داخلي ضرورتونو دپاره، کله د تسخین دپاره چې ډېر یو اوږد ژمی مونږ په نورستان کې لرو، او کله د داخلي ضرورتونو دپاره چې یو څوک یو کور جوړوي، دروازه جوړوي، کړکۍ جوړوي، د دې دپاره دا عادتاً بل کوم بدیل نشته دی. نو د هغې دپاره په یو محدود پیمانه باندې خلک خپل استفاده کوي، او هغه هم په ډېر معقول انداز باندې استفاده کوي چې د وچو لرګیو نه استفاده کېږي، ونې نه قطع کېږي، او که ونې قطع کېږي هغسې ونې چې بالکل هغه نور د ودې قابل نه او د زراعت مامورین تشخیص کړي. او پاتې شو د تجارتي اغراضو دپاره کاملا د نورستان ټولو لسونه په یو خوله باندې د دولت تر څنګ ولاړ دی، او د دې شی ممانعت یې کړی دی، او قطعا یوه دانه لرګي یا چرتراش د نورستان نه نورو ساحو ته نه قاچاق کوي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio